په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اوریدونکو د مشال رډیو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال رډیوي مجله درورو. خو پیل یې خبرونه کوو مجید بابر به وړاندې.
مشال خبرونو سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شوه. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نن د امن پاسون اعلان شوی دی. د روس د بلګرود سیمې گورنر وایي چې د کراسنو یاروز ولسوالۍ نږدې ټول ملکي وګړي استل شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شوه. په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اسیسټنټ ډایرکټر یاسر خان مشالی جو ته ویلي چې نن د اګست په 14 نیټه خواوشا سهار 9 بجې دوی ته امر شوی و چې د امیګریشن چارې دی فعال کړي او تورخم دروازه خلاصه شوي. نوموړي ویلي چې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي او په تورخم بزر د مسافر تګ راتګ پیل شي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم خبرولو په شرط مشالی جو ته ویلي چې تیره شپه خواوشا یو بجې باندې د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا پریکړه شوې چې تورخم دروازه به خلاصه وي او پر روان وخت کې به د هر ډول تعمیراتو نه یو بل ته لوړاندې اطلاع ورکوي. تورخم دروازه ورسته له هغو پرون وتړل شوه چې د پاکستان چارواکو په خبره د اګست په 12 نیټه ماښام مهال تورخم غوړکۍ سیمه کې افغان طالبانو یو مورچه جوړول او د پاکستان امنیتي ځواکونو له دې کار منع کړل او د سر بیا دواړو خواو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې د پاکستان چارواکو په خبره د پاکستاني ملیشي درې تنه سپایان جوړول شوي دي. بلخو د افغان طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت وایي پرون د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې چې د ملکیانو کورونه هدف وګرځول یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نن د امن پاسون اعلان شوی دی. دا اعلان پرون په میرلي کې عثمانزای جرګې او ځایي مشرانو په یو غونډه کې وکړ چې د دغه سیمې ټولو سیاسي ګوندونو او تحریکونو ملاتړ وکړو. دوی وایي نن به د احتجاج په توګه د میرلي او میرامشا بازارونه تړي. د عثمانزای جرګې مشرانو دا اعلان هم وکړ چې سبا د پاکستان د ازادۍ ورځ بعد تورې ورځې په توګه لمانځي. پرونی غونډې ته په خپله وینا کې د میرلي تحصیل چیرمین احمد سعید وویل چې ریاست دوی ته امن ورکړي او له خپلو وسایلو دی نه بې برخې کوي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې له تیرو څو ورځو راهیسې وروسته له هغې احتجاجي غونډې روانې دي چې د میرلي په موساکي او هسوخیلو کې د اګست پر 14 هم د وسلوالو پاکستاني پوځ ترمنځ په نښته کې د یو پوځي میجر په ګډون څلور عسکر ټپیان شول. د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي او د دې لپاره وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم کوي. په بر سویلي وزیرستان کې د خفیه ادارې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماسخوتن نامعلومو وسلوالو په بدر سیمه کې په دوو پوځي پوسټو برید کړی چې پکې څلور پوځي سرتیري وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته زیاته کړه چې د دریو غنټو پورې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډرو تبادله روانه وه چې پکې یو وسلوال هم وژل شوی. په بدر سیمه کې د پوسټ په پوسټو د برید ذمواري تر دې دمه چا هم نه ده منلې او نه تر دې دمه پوسټ په دې اړه څه ویلي. د بلوچستان د پنجګور ضلع مرستیال کمشنر زاکر بلوس د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی او د ضلع چیرمین عبدالمالک بلوس په ګډون دوه کسان زخمیان دي. د قلات کمشنر نعیم بازی مشال لیلو ته وویل چې په برید کې زاکر بلوس، عبدالمالک بلوس او د دوی یو سیکیورټی ګارډ سخت جوبل شول چې وروسته زاکر بلوس هسپتال ته په لاره سا ورکړه. نعیم بازی وایي پرون مرستیال کمشنر، ضلع چیرمین او د دوی سیکیورټی ګارډ درې واړه ګډ په موټر کې کوټې ښار ته روان وو چې د مستونګ ښار په عمراني سیمه کې پرې وسلوالو برید وکړ. د پیښې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د امریکا نادیم الامورا کرنډیکر وایي د طالبانو له قید څخه د امریکایي وګړو خوشي کول د دوی لومړی دنده ده. میرمنډیکر د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د امریکا ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولدمن د خوشي کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هر ډول هڅې کوي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د دریو امریکایي وګړو د آزادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته استولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د یک شنبې په ورځ آریانه نوسته وویل چې اوس مهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي. او دوی غواړي چې دا دوه تنه په امریکا کې لبندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی. او وروسته خبر دا چې د روس د بلګورود سیمې گورنر وایي چې د کراسنو یاروز ولسوالۍ نږدې ټول ملکي وګړي ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونو په ګاونډي کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړی. گورنر ویاچسلاو گلادوکوف د اگست په 14مه په ټلګرام کې لیکلي له 1200 څخه زیات خلک وتلي دي او په اوس وخت کې شاوخوا زر کسان په عارضي کورونو کې اوسیږي. د روانې جګړې نه مخکې د دې ولسوالۍ د نفوسو شمیره شاوخوا 14000 وه. گورنر د اگست په 12مه د ولسوالۍ نه د خلکو د وستو اعلان وکړ او سیمې ته لاسرسی بند کړ. د ولسوالۍ مشر اندری مسکوف وویل چې په سیمه کې پاتې 1500 کسان چې ډیری چارواکي د بیړنۍ حالت کارکوونکي او مهم خلک دي. اوکراینی ځواکونو د اگست په 12مه یو ویډیو خپره کړه چې د سوتزا ښار د کورسک سیمې په مرکز کې موقعیت لري. د ویډیو د ثبتېدو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د اوکراین پوځیان پکې اورېدل کېږي چې وایي دوی تر اوسه له روسي ځواکونو سره نه دي مخامخ شوي. مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. سوالنه موضوع ترازو پرون مخام نه وخته په تورخم کې د پاکستان د ملیشه ځواک او افغان طالبانو ترمنځ ډزې وشوې چې دغه په نتیجه کې تورخم دروازه تل شو، خو نن سحر لس نیم بجې بیرته پرانستل شوې ده. په دغه موضوع مونږ ته هم نن په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری د چارواکو سره د خپل خبرو پر اساس دا معلومات راکړي.
تورخم کې چې کوم انتظامی چارواکي دي دوی مشال ریډیو ته ویل چې نن په خو سهار لس نیمې بجې باندې په تورخم کې ټولو محکمو ته دا امر وشو چې دا دروازه له نن سهار نه مطلب دا چې خلاصه ده. نو په دې لړ کې چې ما کله د امیګریشن چارواکو سره خبرې وشوې او کسټم چارواکو سره، نو دوی ویل چې خپل خپل عملی الته ګمارلی او الته چې کوم کمپیوټر سیستمز دي او الته کې د مالونو کلیر کولو لپاره کوم سکینر لګول شوی دا به ټولې فعال کوي. او بیا چې کوم مسافر زیرازي او دوی لپاره په امیګریشن دفترو کې کومې کمپیوټر لګېدلې دي، نو په دې باندې به هم لږ وخت لګي. البته د تورخم دروازې د خلاصېدو امر شوی او مسافر هم لاندې په انتظار دي او ګاډي هم چې دغه سیستم او کمپیوټر فعال کړل شي نو څه لږ وخت پس به بیا د خلکو هم درفت شروع شي.
دغه د بیگانه پیښې په اړه کله معلومات بیا هم تازه کې اوریدونکو ته چې دا څه شوي و، دا ولې نوبت دې ته ورسېدو چې دروازه وتړل شوه؟ دغلته ګنې بیګا پیښه شوې وه، ډزې شوې وې د ځواکونو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ.
بالکل، د پاکستان امنیتي ځواکونه چې کوم دي دوی ادعا کوي چې تورخم غاړې ته افغان طالبانو تیر ماښام یو مورچه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو دوی له دې کاره منع کړل چې دا متنازع ځایونه دي او دلته به تاسو پیشګي اطلاع ورکوئ چې کار کړی. خو به هر حال په همدې تنازع باندې دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ ډزو تبادله وشوه چې د هغې په نتیجه کې د اف سي ځواک تر مخه درې سپایان د دوی جوبل شوي دي. او بیا افغانستان نه داسې راپورونه راځي چې هلته هم په یوه کور باندې یوه ګوله پرېوتلې چې په هغې کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي دي. خو البته بیا بیګا شپې نهو بجو نه څه ډزې نه دي شوي او تورخم کې خاموشي ده.
له خیبر زمون خبریال فرهاد شینواری. بلخوا د بر جنوبی وزستان په بدر کې بیګا شپه وسلوالو د پاکستان پرمنیتی ځواکونو حمله کړې ده. هغه کې دا سویل شوی دي چې لکه تلګه سلور د پوسټ سرتیری وجل شوی او وویش نور جوبل دی. پر دغه موضوع مونږ ته هم نن زمون خبریال اشتیاق مسعود دا معلومات راکړل.
برید د سعودي وزیرستان اپرزیری بدر مومی خیل سیمات شه د شپې یو نیمه بجې مخه ته راغلی دی. د پاکستان خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته تصدیق کړی دی چې په برید کې وسلاولې د پوز یو سل سپیس دیرش ونگ ہیڈ کوارٹر بنے برید کڑائی دائی اور درے گھنٹے دے ڈزنو بدلون پنا تھی جاگ شے دے پاکستان پوز سلور سرتیری وجل شوی دی اور اوو وشت نور جوبل شوی دی دا وقت چارواکی ویائی چے پوز موقع ترا سے دلائی دائی دے لٹون عملیات یہ پہل کڑی دی اور مڑی اور پرارجلی دے پوز اسپتال تا منتقل کڑی دی اور دے ڈزنو بدلون شے دے پوز چارواکی دا دو واہم کی چے پاکستان پوز ہم لیا پرسمی توگا لیا سدگی برد پاوالی دگی برد کشے دے وجل شوی اور پر رجلی شوی سر تیر پا بارا شریع سنتی ویلی
بدر سیما کی دا وقت سا وضعیت تے حل تاکنے سیما کلا بند دا کنا خلق پا کی خپل روزنی جون کوی لارے دا غدی خلاصی دی
دے بدر سیما اسی دن کے سرا مو پا دگی والے سرا کوشش وکر لی چے رابطہ ور سرا وشی ہو رہا تھا دے موبائل نیٹورک کار نہ کوي یا دے سیمے حالات سپت نہ لگی موبائل نیٹورک بند کرائی شوی دی
اشتیاق مسید د بر جنوبی وزستان په بدر کې چې بیگا کوم حمله شوې ده وسلوالو پر پاکستان پوسټ کړی و په غاړه معلومات را کول اوس په شمالي وزستان ته لاړ شو تاسو نن په خبرونو کې مورد المنګیو رپورٹ هم لرو چې په شمالي وزستان کې د عثمانځای جرګې په مشرۍ عمله تړ باندې ځای خلکو نن هلته امن پاسون اعلان کړی دی نو لا غزیر سره خپل خبریال عمر وزیر دا وخت په خبرونه کې دی وزیر صاحب تاسو سلیم شي وایو او دا امن پاسون چې دا شوه دی دا احتجاج نن شوه دی سمره خلق پکې وو میرلی کې لکه چې دادن کې دوه والا نو تاسو معلومات لري چې دا شوه دی سمره خلق پکې ګډون کړی دی غوښتنه څه دی د خلکو
مننه بچا بالکل په شمالي وزیرستان کې څنګه چې زمونږ اوریدونکو به په خبرونو کې هم اوریدلې وي په وار وار د سهار نه دغلته د تیرو څو ورځونو خصوصا په میرلي کې هڅو خیل او موسکی چې کمی سیمې دي دغلته د وسلوالو د پوسټ ترمنځ جګړې وشوې بریدونه وشول چې هغه پس دغلته وخت په وخت جرګې وشوي نن پسون چې کم دی اغا بیا اعلان شو پته پسون کې هم زیاتره د موسکی او د حسوخیل اوسیدون کې دي ځوانان او مشران بیا پدې کې اوتمانځای جرګا چې کم ود تیر یو کال نه چې شروع دی دغلته د امنیت غوښتنه کوي اغه هم دغلته د پسون اعلان وکړ چې زیاتره پدې کې د حسوخیل او د موسکی ځوانانو د اعلان کړي وو بیا پدې کې پښتون ژغورنه غورزنګ او دغلته غا چې سومره هم سیاسي ګوندونه دی اغا قوامي نشتل ګوندې کاملي جمهوریت غورزنګ دی نور د ټولو د دې تړ اعلان وکړو دغه پسوند سهار نه شروع شوه دي که څه هم دغه غونډه د سو ورځونه روانه ده هم نن اغه ته نام د امن پسوند نام ورکړل شو او په دې کې د یو اندازې مطابق مونږ ویل شو چې زګونه خلک په دې کې وي کومه توقع چې وته د وزیرستان لرو پرتو سیمونه خلک نه دی راغلی البته په دې کې زیاتره د میرلی ځای خلک لوکل هغه را جمع شوی دي د دوی هم دغه یو غوښتنه ده د سو ورځونه چې دوی کوي چې دغلته امنیت ټینګ شي دغلته د فوز او وسلوالو ترمنځ نخت زیات شوی دي ځای خلک وایي چې په هغه کې عام ولسته زیانونه راسي او په دې سیمه کې دوی وایي چې د تیر یو کال نه دوی پرلتون او جرګې دغه دوامدار ساتلې دي خو وسلو والو فعالیتونه لا پسې د دوی په وینا چې زیات شوې دي په دې اړه اوس د ملي جمهوریت غورځنګ مشر هم په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه وکړه واغه هم د تور پورې چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان دغه وسلوالو ته په یو کې سم داد په وینا د تور پورې کې چاغه سپرل شوې دي سپرل کیږي او حکومتونه په دې کې پاتې راغلي دي صوبایي حکومتونه واغه خپل ځموري نه پوره کوي دا اوس استاد هغه پریس کانفرنس وکړو او نور چې کم دي ټول سیاسي ګوندونه او د هرنګ تحریکونه د ټول د دې پاسون ملاتړ اعلان کړی دی په وزیرستان کې دا د سحر نه دغه پاسون پیل شوی دی
تاسو په رپورت کې مونږ یو غږ اورید دلته د پاسون یو مشر دی فکر کوم چیرمن دی دغه ځای هغه دغه غږ پکې دا و چې تاسو ریاست باندې غږ کړو چې تاسو راشي مونږ سره جدي خبرې وکړي مونږ سره خبرو ته ولې نه کې نه داس یو یو غږ یو بالکل هم چې یاره دولت ته ریاست ته حکومتي چارواکي انتظامی چارواکي یا دغلته چې کوم د پوز مشران دي هغوی دوی سره خبرې وکړي نو لا څوک خبرو ته دوی ته نه دي حاضر شوي
بالکل په دغه راپور کې دا ذکر هم و چې د دې وړاندې دوه ورځې مخکې دغه تلزیلي تنظیمي او د دوی ترمنځ مذاکرات وشول، یو بل ته ډاډ ورکړل شو او دوی متفق شول چې دغه تا په چکم دی بیا به ولست تا چکم دی تاوان نه رسیږي. دا غي پس د دې چې څنګه راپور کې تاسو ذکر وکړو د میرلی مېر یا چیرمن احمد سعید چې هغه په خپل خبرو کې وایي چې باید جرګه شو کینو زمونږ کم حقونه دي داین مطابق هغه راکړل شي، بلکې لکم دی راکړل شي. خو بل طرف ته د هغه جرګې چې کوم شرط هغه دا هم ویلی و چې دوی د وسلوالو طرف ته هم یو جرګه لګلې ده او هغه نه هم دا غوښتنه کړې ده چې دلته دوی یو بل سره بریدونه نه کوي او په هغه کې عام ولسته چې کم دي توانونه رسي. په دې باندې هم بیا په دې کې چونکې مختلف سیاسي ګوندونه هم ګډون کوي، د ځینو خلکو بیا دا اعتراضات هم کړي دي چې بیا وسلوالو طرف ته جرګه ولې ځي نو کاغه ته ځي، نو دا مطلب چې هغه دلته یو قوت چې کم دغه منل کیږي. خو دا ټول خبرې بیا دوی چې کله راغونډوي نو په هغه کې بیا دوی اخیری غوښتنه هم دا کړې ده چې په دې ریپورت کې هم دغه ذکر شته د یو کس چې دوی خامخا جګړه کوي نو باید د وزیرستان خصوصا میرعلي حسوخیل موسکی د سور زونه چې دوی لګیا دي د دینه سره وزي عام ولسته د تاوان نه رسوي، نو دوی د فوز نه هم دره هم غوښتنه کړې ده او د غرنګ د وسلوالو نه هم دوی دره هم غوښتنه کړې ده.
نن خو دا پاسون وشي د راتلونکو لپاره بیا د جرګې څه ویلې دي دوی بس کوي سبا بس کوي بیا راتلونکو ورځو شپو کې بس کوي؟
بالکل دا هم مهم سوال دی. څه هم جرګه د تیر یو کال نه روانه ده او دا غونډې پر لپسې روزانه روانې دي، کله ځوانان کله مختلف سیاسي ګوندونه او کله اوتمانځای جرګه، نو اوس دا بیا ټول یو ځای شول. کړې به روانه وي هغه سلسله ده چې نن یې پاسون وکړو او سبا ته دوی دغه اعلان کړی دی چې په وزیرستان کې به د 14 اگست په ورځ دوی په ټول وزیرستان کې تورې جنډې لګوي او دوی ګیلمن دي په دې تور باندې دوی دغه جنډې لګوي او حکومت دوی ته حقونه ورکړي او د غلطه د امنیت ورکړي، نو یو قسم د دوی دغه غونډې به دوامدارې وي.
سمه ده، مننه عمر وزیرو. لسیمې موږ ته د میرعلي شندن کم امن پاسون دی، بلکې د په خبره چې لته رسو ورځو راځي جرګې مرکې روانې دي، غونډې دي احتجاجي، نن پکې د امن پاسون په نوم یو لوی غونډه شوې ده. شوې کې ځای خلک د اوتمنځای چې مقامي جرګه ده دغه په مشرۍ او سره سیاسي فعالانو هم ملاتړ ښکار کړی دی. همدارز د پښتون ژغورنې غورځنګ خلک هم ورسره دي او دوی په خپله سیمه کې د امنیت غوښتنه کوي د پاکستان له ریاسته.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري.
د پاکستان پوز د هیواد استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر ریټایرډ لیفټنټ جنرال فیض حمید بندي کړی دی او دغه پر ضد پوزي قوانینو لاندې مقدمه پیل کړې ده. پوز پرون په خبرپاڼه کې ویل چې فیض حمید د پاکستان سپریم کورټ دغه پریکړې پر اساس گرفتار کړی چې د نوموړي پر ضد درغلیو په مقدمه کې یې کړې وه. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې نوموړي له تقاعد یا ریټایرمنټ وروسته هم ځینې داسې کارونه کړي دي چې د پوځي قانون سرغړونه ګڼل کېږي. د چارو شندونکي د پوځ د پخواني جنرال د نیول کېدو د پاکستان پر سیاست د ممکنه اغیزو په اړه بیلابیل نظرونه لري. له اسلام آباد پرې د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې یعنی ISI پخوانی مشر ریټایرډ لیفټنټ جنرال فیض حمید پوز نیولې ده او د هغه په ضد د پوځي قانون لاندې مقدمه پیل کړې ده. په 12 اگست پوز د عام اړیکو څانګې یعنی ISPR په خبر پاڼه کې وویل چې فیض حمید د سپریم کورټ د هغه حکم په عملي کولو کې نیولې ده چې هغه په اړه د درغلیو په مقدمه کې ورکړې وو. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د سپریم کورټ د حکم سره سم یې پلټنې کړې دي چې د ټاپ سیټي په مقدمه کې د فیض حمید په ضد د تورونو کارواله معلوم کړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دی چې فیض حمید د ریټایر کېدو نه پس داسې کارونه کړي دي چې د پوځي قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د اسلام آباد سره نږدې یو خرګوټي ټاپ سیټي مالک مویز احمد خان سپریم کورټ ته درخواست ورکړې وه چې فیض حمید او د هغه ورور نجف حمید د ده په خرګوټي د قبضې کولو هڅه کړې وه او د دې مقصد لپاره فیض حمید خپل سرکاري اختیار بې ځایه کارولی و او د ده په کور او دفتر یې د ISI او رینجرز د سرتیرو په مرسته چاپه وهلې وه او د پلټنې په نامه یې د هغه نه پیسې او سره زر وړي وو. سپریم کورټ د دفاع وزارت ته حکم کړی و چې د دې تورونو پلټنې وکړي. د فیض حمید نیول کېدل په پاکستان کې یوه لویه پیښه ګڼل کېږي، ځکه چې درته وړاندې د پوځ یو داسې پخوانی لوړ پوړی چارواکي په دغه رقم تورونو نه دي نیول شوی. فیض حمید د ای سی د مشر نه علاوه نه صرف د پېښور او بهلپور کور کمانډر پاتې شوی دی، بلکې د پوځ په هغه شپږ جنرالانو کې هم و چې د پوځ د مشرۍ دپاره یې نومونه اخیستل کېدل. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار محمد کریم مشال رډیو ته وویل چې د چا ګمان هم نه و چې فیض حمید به نیول کېږي.
د دې نه یو خبره ثابته شوه چې کومه فوز بیان احمد شریف چودھری لیفټنټ جنرال هغه چې کومه خبره کړې وه چې د خود احتسابي یو فعال نظام موجود دی، مونږ ویلی شو چې په دغه اړه باندې دا یو غټ ګام دی. د نوس مکتل کېږي چې آیا واقعتا د فیض حمید خلاف چې کومه دا اکټ دی، آیا په دې باندې عمل درآمد کېږي؟
د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله د فیض حمید د نیول کېدو نه پس د جیو ټیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت په دې خبرو چې د هغه خلاف پلټنې روانې دي، خو خلکو ته دا اندازه نه وه چې هغه به زندانی هم هغه اول چې د دې ګام سره به د پوځ نیکنامي او وقار زیات شي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان په دې اړه د مشال رډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د دې واقعې سیاسي اثرات به ډېر زیاتی، د دې حکومت لږ ساک بم بحال شي چې کم از کم د دوره مضبوطې ادارې د پخوانی مشر خلاف هم داسې کاروایی کېدی شي، اندا جرنلی یو ډېره ښه خبره ده. دویمه خبره دا ده، دا ډی جی آی ایس آی چې و کستاسو یادی دا چې اوس کم موجوده ملټری اسټابلیشمنټ دی، د دې خپل حکم یو کړچ دی، نو دا داغه کړچ نتیجه هم کېدی شي. دین یو میسج دام جی پاکستان په سیاست کې چا مخکې مداخلت کړی دی د اسټابلیشمنټ طرف نه، د ملټری طرف نه غم خونو او کا آئندم سو کین دابم خنی.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیه نگار همایون کسی مشال رډیو ته وویل چې فیض حمید د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره خواخوږي لرله او مرسته یې ورسره کوله. ډیر کال د فساد په یو مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو یو پرتشدد احتجاج په نهمه مئی کړی و چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و.
دوی خو بظاهره دا کرپشن والا خبره ښکاره کړې ده، مګر اصل خبره دا نه ده. اصل خبره دا ده چې دا نهمه مئی واقعیات کنه پدا کې دا کس کړ دی، اوسې په هغه طریقه لاس نه سو ورچولی. هغه کې بیا د فوج کې مسله جوړه ده، د ډیسپلین خبره چې په فوج کې انسبورډینیشن دی او دغه دی او غداری او دارنګ مقدمه پر راتلی، نو هغه بیا ډیر خطرناک کیسې وي او د فوج بدنامیم ډیره وه او د لاندې د فوج کې ډیره مسله جوړېدل. د دوی چې کوم ډیسپلین دی دا تر کوشچن لاندې راتلو، نو دوی راولاړ شو داسې الزام یې پر ولګوي د کرپشن والا. نو دا اوس د عمران خان هغه دلته چې په فوج کې د سپورټ بیس دی دا هغه اصل کې نشانه کول پیل کړی دی.
د روان کال له مارچ په میاشت کې د فیض حمید ورور نائب تحصیلدار نجف حمید هم د فساد په یو مقدمه کې نیول شوی و چې وروستو په ضمانت خوشې شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په مستون کې ناپیژند وسلوالو د پنجګور مرستیال کمشنر وژلی او دا غزلی چیرمین زخمی کړی دی. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون ماښام هغه وخت شوې کله چې مرستیال کمشنر ذاکر بلوچ په خپل موټر کې د کوټې پر لور روان و. لغه سره د ضلعي چیرمین عبدالمالک بلوچ په ګډون دوه نور کسان هم په ګاډي کې سپاره ول. د بلوچستان حکومت ویلي د دې ترهګر برید عاملینو ته په سزا ورکوي، خو تر اوسه یې څوک نیولی نه دي او نه هم کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوټ څخه 50 کیلومتر لری و سویل لور ته د بلوچستان په مستون کې د جنو نصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له عمله د پنجګور مرستیال کمشنر زاکر بلوچ وزل سوی او د ضلع چیرمن عبدالمالک بلوچ په ګډون دوه نور کسان زخمی سوی دي. د خبره د پیښو وروسته د کلات کمشنر نعیم بازی تیر شپه ناوخته و مشال ډیډو ته کړي او ویل دي چې د پنجګور مرستیال کمشنر پر موټر تیر ماښام هغه وخت د زیوسوي کله چې نوموړی د کراچی څخه د کوټ په لور روان وو. د شاغلی بازی په خبره چې د پیښو وروسته پولیس او سرحدي عسكر د پیښو وزای ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دی او په دې پیښه کې زخمی شوی مرستیال کمشنر هغه وخت ژوند د لاسه ورکړی کله چې د زخمی کېدو وروسته مرسته کوونکو هغه د اسپیټال په لور د وړلو هڅه کوله.
ذاکر خو د پاک شو شروع کیا خو شهید شو کنه. اوس د واقعې دا سین دی چې دوه کسان نور زخمیان دي. اېکزیکټ خبر تر اوسه نه ده کلیر، لیکن دا دی چې دا زخمی په کوله چې هغه موږ له کراچی له خوا راتلو، موږ دوه کسان په ګاډي کې یو ګاډ را سره وو. نو دا کسان ولاړ دي، په تعداد 15-20 دی، پر مین روډ ولاړ دي. نو موږ ته د درېدنګ اشاره وکړه، موږ ګاډي مې ځینې سمجو وځغله ولا، لیکن دوی فایرینګ کی طرح کی.
پر دې پیښه د صوبایي حکومت له خوا سخته خواشنښکاره شوې او دا ښکاره ترګری ګڼلې ده. په دې ترڅ کې د بلوچستان پاکستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی ویلی دی چې د دې پیښې په اړه د حکومت لخوا پلټنې پیل شوی دی. د نوموړي په خبره چې حکومت به په پیش کې تورن ترګر نه یوازې نسی بلکې د سزا په خاطر به د قانون و مخ ته وړاندې کوي. په کوټ کې په خبر شوی یو بیان کې د نوموړي لخوا ویل شوی دی چې د پنجګور مرستیال کمشنر ذاکر بلوچ یو باصلاحیت ځوان افیسر و چا چې هر وخت خپلې ذمواري یعنې په ښه توګه ترسره کړې وې. اعلی وزیر زیاته کړې ده چې دا د ترګري ښکاره پیښه ده. حکومت به کله هم په پیښه کې تورن کسان ونه بخشي او تر اخره حده پورې به په ترګرو پسې ځي، ځکه چې د ترګرۍ ضد جنګ زموږ د ټولو ګډ جنګ دی. بلخوا تر اوسه څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده. البته په تیرو وختو کې د دا ډول زیاترو پیښې ذمواري بلوچي وسله والی ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې ده. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې د اګست په 14 نیټه د کوټ په ګډون د هیواد په زیاترو برخو کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. د دې مقصد لپاره د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د بیلابیلو غونډو او دسترو جوړولو نه یوازې تیاری نیول شوی دی، بلکې د امنیت خوندي ساتلو په خاطر د پولیس تر څنګ سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړي دي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو درځونکو په پیښور کې تازه شدو یا پیو کاروباریانو اتحادیو پرون په خبري غونډه کې د خیبر پختونخوا د خړو د خوندیتوب ادارې هغه رپورت رد کړی چې وایي د پیښور په ګډون د سوبې په یو شمېر سیمو کې خرڅېدونکي پی غیر معیاري او د صحت لپاره تاواني دي. د ادارې ویلي چې په دغه تورې یو شمېر دوکانونه او کاروبارونه تړلي هم دي. خو د تازه شیدو کاروباریانو تور پورې کړی چې حکومت غواړي د سوبې خلک د تازه شیدو پر ځای یا پیو پر ځای په ډبو کې بند د کمپنیو هغه وکاروي. د موضوع تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې.
پیښور کې د پیو کاروبار کوونکو تنظیمونو مشرانو د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا پیو کې د ملاوت رپورت منلو انکار کړی. د پیو دغه کاروباریانو د خیبر پختونخوا د فوډ محکمې د پیو چیک کولو په مشين هم نیوکې کړي. د اګست په 12 د خبري غونډې په مهال د لایوسټاک فارمرز ویلفیر اسوسییشن صدر محمد آصف اعوان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او د حلال خوړو ادارې د پیو معاینه کولو مشين د حکومت سره رجسٹرڈ نہ دے، زکه نتیجې هم بی بنیاد دی او د حقیقت سره هیڅ تړون نه لري.
سلور قسمه ملک مونږ یوړو، مونږ یو د غوا په یوړل، یو د میخه، یو مکس او یو چې کوم دی مل پک دینه پسه مورته د میخه ورکړ. وای دی کې خود 2% ګلوکوز دی، مونږ ورته دا ګلوکوز کوم خوانه راغویا میخه لاندې نه لشیل شوی پی دی او ته ګلوکوز دی. وای نه دا به میخه خوړلې وی یا به وانډه کې راغلی، بیا مکس هم ورکړل. هغه کې مونږ دا وی چې دی کې دومره 11% وبې دي. اخر کې مول د مل پک ټیسټ ورکو، عام چې ورکو بالکل وای 3.5 فیصد.
آصف اعوان زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا د تازه پیو په حق لا راغلي منفي راپور یې کاروبار ته نقصان رسولې او د روزګار پر ضد سازش دی چې کامیابېدو ته به نه پرېږدي.
دا مشین جی زمون د صوبې نه ډیری فارمر او تازه پیو دا رسد ختمول دي او ډبا بند کمپنیانه پروموټ کول دي. دې کې مافیا شکم دی اختلی د دې خلاف مونږ جی پېښور های کورټ تم روان یو.
پاغونډه کې شریک مردان کې د پیو کاروبار کوونکي تنظیم مشر سریش کومار مشال ریډیو ته ویل چې د نن غونډې مقصد یې اولس ته حقیقت په ډاګه کول دي چې دوی په خلکو ملاوټي پی نه خرڅوي.
عوام ته د یو اویرنس ورکو به کې د موجوده ټیم کې کوم د حلال فوډ کم یو لیپ سٹارٹ شو دین نوی تر ملٹی نیشنل کمپنیو پر سرپرستی باندھے چې کم دین وای پے امداد باندھے دا یو گیم دیتا سے سٹارٹ کر فریش ملک چې کم دی کنا هغه د مارکیټ نه خبر پختونخوا نه ختمول غواړي. فریش ملک تقریبا 49 والا 45% زمونږ خپل دی، 40-50% باندې ناراضی. خو مونږ هغه سړي ملګرتیا کوو کم دا فریش ملکی او ټیکی.
د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې پر ضد د پیو کاروباریانو تنظیمونو لخوا د پریس کانفرنس له هغې وروسته دی چې کله د یادې ادارې لخوا د جولای په 18 جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي چې خیبر پختونخوا کې د 3,00,000 لیټره پیو نمونې ټولې کړې وي او د معاینې کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې مختلفو ضلعو کې تازه خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کېږي. ولې د پیو کاروباریانو په خبره چې د یادې محکمې د اعلامیې وروسته په ګڼه شمېره کې اولس د تازه پیو پستونه پشا شوی چې ورسره یې روزګار ته نقصان رسیدلی. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په پېښور کې د مازیګر سلونې بجې کېدونکې دي. اوس ته 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله ورو چې تاسو پکې هر اونۍ ادبي مطالبه مرکه اوري. د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله دا مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا نوې خبرونه کې د شعر د رسالت او ارزښت په اړه د پوهانو نظرونه په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کوو. د خبرونه په دویمه برخه کې یو خيسته زمزمه هم درته لرو. همدارنګه مو په خبرونه کې د وتلي شاعر او لیکوال عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دویمه برخه هم درته برابره کړې ده. د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیوي مجلې سره اوسئ. په دې وروستیو کې په انټرنیټي شبکې واتس اپ یو شمېر فعال ځوانانو د ادب سره تړلو مسایلو باندې ګروپونه جوړ کړي چې هر اونۍ په کې یو ادبي موضوع د بحث لپاره وړاندې کوي او د پوهان پر نظرونه څرګندوي. په دې ګروپونو کې یو هم د ګلبن ګروپ ته چې پر ادبي مسایلو په کې بحثونه مطرح کیږي. دوی په خپل یو غونډه کې په ټولنه کې د شعر رسالت او ارزښت باندې د خلکو نظرونه غوښتلی. له دغې ګروپ نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد د ځینو پوهانو نظرونه راخیستي او رپورټ یې چمتو کړی.
شعر موزون کلمات دي چې د بازوق اوریدونکو او لوستونکو تند خړوبوي. د شعر اغیز د ښکلي بیان لمخې د یو خیال ایجاد وي چې یو شاعر یې د مناسبو کلمو په پیلو سره وړاندې کوي. دا چې د شعر رسالت او ارزښت په ټولنه څومره مثبت اغیز شیندي دا پوښتنه د اسلامي ادب ګلبن په نوم واتس اپ ګروپ کې ټول پوښتنې ته وړاندې شوې وه. په دې ګروپ کې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره په نړۍ کې د میشتو ګڼو هیوادونو څخه تر 3500 پورې پښتانه شاعران، لیکوال، ادیبان او د پوهنتونونو یو شمېر استادان راټول شوي چې وخت نا وخت پر ادبي موضوعاتو خپل نظرونه شریکوي. دا چې په ټولنه کې د شعر رسالت څه دی، دې پوښتنې ته د بغلان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ګل رحمان رحمانی دا رنګ ځواب ویلې.
ټولو وړاندې د شعر رسالت دا دی چې په شعوري ډول ټولنه را بیدار کړي او برعکس که چیرته ونه غواړي په شعوري ډول یوه ټولنه له خپل اصلي څېرې څخه بل رنګ ته هم اړولی او بدلولی شي. چې دا تر ډېره پورې د شاعرانو په سبکونو، د شاعرانو په ایډیالوژۍ او فکري لیدلورو پورې اړه لري او د بېلابېلو زمانو په اوږدو کې دا کار ترسره شوی دی. که د رحمان د شعر رسالت راشو، هغه تصوفی رسالت ادا کړی و. همدغه سي درازمو بزم دنیا ته کرا شو. خوشحال بابا دغه سي اوسو چې خپل رسالت د خپل شعر لارې په دې دنیا کې تر سره کړی و. د معاصر شعر رسالتونه له شک پرته چې د معاصر دنیا د کړاوونو، غښتنو یا د ورستیو ناورینونو تر سیوري لاندې ټاکل کېدلی شي. چې دلته د شاعر لپاره د رسالت ټاکل کله کله هغه د اجتماعي او ټولنیزو شرایطو په اډانه کې تر سره کیږي. ولې یوه د شاعر ایډیالوژي نظریه ده چې په صورت کې هغه د شاعر په شعر کې نشي پټېدلی او په یو ډول ځان را څرګندوي، ځان ښکاروي. چې په دې اساس باندې د یو شعر د رسالت په څېړنه کې د شاعر ایډیالوژي یا نظریه یا فکري تګلوری دا هم ډېر زیات مهم دی.
ماهر احسان زیا به شعر په ټولنه کې د تاریخي واقعیاتو، عقیدی او کلتوري ارزښتونو هنداره ګڼي.
د عالی او بهترینو شعرونو پر مټ باندې موږ کولای شو چې د خپلو خو رواجونو، کلتورونو، فرهنګونو او نورو ډیرو انساني چلندونو تبلیغ په همدې شعر کې وکړو او پر خلکو یې ومنو. دا د شعر ارزښت دی، د تاریخ خام مواد دي. تاسو به ګورئ چې زموږ د کره کتنې برخې استادان له ډیرو شاعرانه بیلګونه تاریخ راوباسي، ژوندی کوي او موږ سره یې ثبتوي او موږ ته ساتي. پیغام او پند او خلک خیلاره تر حاصل او دا البته په شعر ور اضافه توکي که هم شي، خو د شعر ارزښت ګڼلای شو. شعر ذهنونه تسکینوي، روح خوشاله کوي، او زو کور سره ودا کی کی مړوی نو خړوبوی هم.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی ډاکټر نور لبیب نثار د شعر رسالت دا غنی چی یو شاعر عالی افکار د تخیل پر مټ په هنري ژبه ټولنې ته وړاندې کړي.
شعر په هر زمانه کې یا په هر زمانی مکانی شرایطو کې خپل ځانګړې رسالت لري. شعر رسالت دا دی چې له لوړو افکارو سره عالی پیغامونو سره البته په ډېر هنري ډول فنی ډول زموږ د ملي اسلامي ارزښتونو واقدارو په مجموع کې د هغې ننګه وکړي. نوی نسل دې ته ضرورت لري چې له خپلو غسچه ملي او اعتقادي اقدارو سره ارزښتونو سره اشنا شي او د دغه اقدارو ارزښتونو سره د دوی هغه د وفادارۍ روحیه وروزل شي او وده وکړي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار په خپلو خبرو کې وویل مخکې تر دې چې کتابي ادبیت وده ومومي ولسی شعرونو هم په ټولنه خپل اغیز مثبت درلودلی دی.
موږ که پښتو شعر مطالعه کړو خصوصا د نظم برخه بیا په ولسي ادب کې چاربیتې راواخلو ټولنیز مسایل په بېلابېلو برخو کې د هغې حل او د هغې پرېکړه د هغې تل ته رسېدل دا هم زموږ په دغه شعرونو کې راوړل شوي. که په ولسي ادبیاتو کې موږ مقامونو ته مخه کړو یا غزلو ته مخه کړو یا بغاتیو ته ډېرې داسې مسایل کېدی چې طنز و مزاح هم وي په ظاهره داسې خو هغه به یو تریخ حقیقت هم وي. خو به هغه څوک چې هنرمندان وو نو دا به د ساز سره زمزمه کول او ټولنه به راویښول او هغوی ته به د هغوی هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کولې. همدغه شانتې ښکلایزه برخه یې هم پاللې ده. دا چې ښکلا تعریفولی نه شو خو په ټولنه باندې بادشاهي ده او هر څوک پوهیږي چې یاره ښکلا څه شی دی خو د تعریف نه عاجز دي. نو دا خو هم د شعر رسالت دی او د ټولنې ښکلایزه برخه هم پالي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی علامه محمدی د شعر رسالت په هغه صورت کې په ټولنه اغیزمن ګڼي چې شاعر د مثبت فکر خاوند وي.
موږ د شعر نه پرته داسې وګڼه چې انساني ټولنه نیمګړې تمامېدلی شي که شعر پکې موجود نه وي، ځکه چې دغه قوم چې شاعر ونه لري، هغه قوم چې شعر ونه لري، دغه قوم به د کلتور په لحاظ نیمګړی وي. او کوم قوم چې د کلتور په لحاظ نیمګړی وي دا به حقیقتا نیمګړی وي. بل راځو د شعر رسالت ته. شعر رسالت دا دی چې شعر باید د داسې چا د خوانه ولیکل شي، وویل شي چې د مثبت فکر خاوند دي، ټولنه مثبت طرف ته رهبري کړي.
دا دبی ګلبند د ګروپ یو تن مسول محمد حسن عمری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لکه نه چې ګروپ جوړ کړي ګټور بسونه پکې مطرح شوي دي.
زموږ هیله دا ده چې د ګلبن له طریقه د شعر او ادب د لارویو ترمنځ د پیژندګلوي اړیکې لا ډېرې شي او دا هم مسلک اشخاص له یو بل سره لا ښه وپېژني. نو ځکه مو د ګران افغانستان د ننه بهر او د کوزې پښتونخوا هغه درانه شخصیتونه ګلبن ته دعوت کړي چې واقعا د شعر معیار ته کار کوي. او زموږ تر ټولو لوی هدف هم د شعر د معیار پالنه ده. په ګلبن کې دې برخې ته خورا ډېر کار شوی او په دې امید چې دې برخې ته لا ډېر کار وکړو.
په دې بحث کې نومیالي شاعر پیر محمد کاروان هم په لیکلي بڼه خپل نظر څرګند کړی و. نوموړي لیکلي ول: شعر د خیال عاطفي زړه راښکونکي تصویرونو صمیمانه او مخلصانه هنري او ښکلایز لیک دی. شعر هغه بختوره میوه ده چې خوند، رنګ، خوشبو جوړونکې او ښکلی کوونکې اثر لري. دا اثر څه ناڅه نغښتی او مرموز غوندې وي چې ټولنیز او انساني ذوقونه تر عروجه روانوي او لبدیو او بدرنګیو نه د ساتلو توان ورکوي.
اوریدونکو، باز محمد عابدو چې د شعر د ارزښت او رسالت په اړه د پوهانو نظرونه په یوه راپور کې سره راټول کړي ول. اوس درته دروخات برکت الله کمین یو مشهور شعر چې پخوا استاد ایوب هم سندریز کړو د ځوان هنرمند میرویس جان افغان نه د زمزمې په شکل کې اورو.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے، تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے، لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دے، په پټا د رقیبا سر لاس د فساد ورکړي، پپٹا درقیبا سارا لاز د فساد ورکڑی کارا تیگا د سلح د سلم را سرگ دے کارا تیگا د سلح د سلم را سرگ دے لا سونا باپ دروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دیپ ما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دیپ ما کمین پی زون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا باپ دروغو پا قسم را سرگ دے آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چی شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے ترچو با پچل ول باندے قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا و میرویس جان افغان چې د ارواښاد برکت الله کمین شعر تاسو ته زمزمه کاو د خبرونې په پاتې برخه کې د عبدالهادي عطایي ملا د مرکې دویمه برخه درته وړاندې کوو. عبدالهادي عطایي ملا له اوس نه تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوسمهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادي عطایي ملا له جلوته زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډېر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبي شاعر سره د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې د تخپرولی نه شو. د نوموړي سره مو د مرکې لومړۍ برخه په تېره ګڼه کې تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس یې درته دویمه برخه وړاندې کوو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي عطایي ملا سره پرېږدم.
سو ملاجی کدا چا پیر یې، کدا نه یې، کدا چا شاګرد نه یې، کدا چا استاد نه یې، او کدا چا مرید نه یې، خو شاعر یې. نو مونږ ته شعر واوروا چې چاپ شوی نه وي، چې مونږ هم خوند ته واخلو، زمونږ اوریدونکي هم.
وخت چې زه کوټلم ډېر، وخت چې زه کوټلم ډېر، بڼو ته یې کجل کړم سر پر سر، پر هر د ژوند سر پر سر، پر هر د ژوند د شوندو د رنگ مل کړم. ته د غروب کرشه د شفق غیژې ته وختې، ته د غروب کرشه د شفق غیژې ته وختې، زه د سحر سترګې دي د شپې په پښو کې دل کړم. دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی زورې دلی دی، دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی زورې دلی دی. زه وایم د مرګ خبر د لارې د سر حل کړم. خلکو وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه، خلکو وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه. زه وایم بلوا تالان چپیش په اور بل کړم، چرته چې ښکلا وي بار، چرته چې ښکلا وي بار، زه ډاکې ته لار ګورم. ها د تور پیکي سودا، دا د تور پیکي سودا په سپینه ږیره غل کړم، چرته چې ښکلا وي بار، زه ډاکې ته لار ګورم. دا د تور پیکي سودا په سپینه ږیره غل کړم. دوی ویل د شپې په وار شهی راځي زموږ کلي ته، دوی ویل د شپې په وار شهی راځي زموږ کلي ته. ما وی د وجود دړه شرشم به ورته بل کړم، ما وی د وجود دړه شرشم به ورته بل کړم. خان ویل یفروت ملا د غره د سر هوسی غواړم، خان ویل یفروت ملا د غره د سر هوسی غواړم. ما ویل حاضر سرکار په ځغاسته بزان شل کړم.
له ملاجي ډېر خوند وکړم، ډېره مننه. او که یو بل راته ووایه نو نور به هم خوند وکړي.
زه دغه به درته ووایم که صوتي شکل یاوه پښو یې سر پر لاس اخستی، پښو یې سر پر لاس اخستی، رسوی هوډ و منزل ته. دا خودکش ضد یې جار سم ځیپ خپلو پښو مختل ته. لاس یې خپل ساتل پردی کړ، پښې د بل په بم رسوې. لاس یې خپل ساتل پردی کړ، پښې د بل په بم رسوې. لالګیا دی وطن خوځې په ټټر خیږي مورچل ته. لالګیا دی وطن خوځې په ټټر خیږي مورچل ته. چې ورځ ستړې بخت کوټه سي، ایمان مړ غیرت ایره سي، او رنگ لام بی اباسین کی فرنگ خان دیو کابل ته. ساقی مست بی واک، ساقی مست خراب بی واک، ساقی مست خراب بی واک، محتسب راغی بی باک. دبونیر دبونیر غوث را رس، اغزی لاس اچوی گل ته. ساقی مست خراب بی واک، محتسب راغی بی باک، دبونیر غوث را رس، اغزی لاس اچوی گل ته. یوند چه حساب کتاب که، یوند چه حساب کتاب کړی، ما د وخت حق ادا کړی. فرض می ورکړ د لمر مخت، شپه د زلفو و ځنګل ته. خودداری د عشق ته ګوره، حیات څومره پښتنه ده. خودداری د عشق ته ګوره، حیات څومره پښتنه ده. دا مټ ډکړي زما په څڼو، زه تش وګورم اوربل ته. د بابا سرتورې کونډ، د بابا سرتورې کونډ، فرنګي ډولۍ ته کړې د بچو ماشوم غضب یې منتظر د توان تکل ته. د بابا سرتورې کونډ، فرنګي ډولۍ ته کړې د بچو ماشوم غضب یې منتظر د توان تکل ته.
د هر ژبې خپل کلچر وي، خپل روح وي، هغه خپل جوړښت وي، د ویونکو خپل انداز وي. دغسې د هغې ژبې د شعر هم څه ځانګړنې وي. ستاسو په خیال د پښتو شعر څه ځانګړنې پکار دي؟ په پښتو شعر کې باید څه شی وي چې زړه راښکونکي خوندور او ګټور وي؟
ته ګوره جانانه، په ټول کې جنرلي د هر قام شعر، د هرې ژبې شعر او د هر وخت شعر، د هر زمان او مکان شعر، هغه د هغه قام د تاریخی موقعیت او د اجتماعي جوړښت د اجتماعي ارمانونو د دې څخه متاثر وي او د هغه دغه منعکس کوونکی یا د هغه تصویر وړاندې کوونکی یا د هغه تصویر پنځونکی بللی شو. خو دا ستا کام چې دی که نه پښتون کام در یادوم د دې تاریخی موقعیت او جغرافیایی موقعیت او دغه سیاسی حالات او اجتماعی حالات و پورت کشته ده هغه باندې د اثرات دا قوم یې داسې کړی دي میانجې په لنډه دغه باندې زما په ذهن زما په حساب باندې کنه چې دا قوم ټوله په جنګونو هجرتونو اوارګیو دربدریو لوږو تندو په دې وکې رادغه سوی دی را روان سوی دی او دا دی دی او په دې خاطر یې شاعري هم ټوله دغه شاعري ده تر زیاته ځایه پورې که نه حماسي و او جنګي و د استبداد څخه هو د روښانیانو دغه څخه ته دا لنډ وخت که نه دا معاصر دغه باندې د روښانیانو د تحریکونو څخه یې راواخله که نه دا د مغولو سره جنجالونه بیا دغه د خوشحال خټک خوشحال خان دغه د بیا د مغولو سره جنجالونه بیا وروستو وختو کې هم تر دغه ګړیه پورې کله د روس سره کله د امریکې سره کله د شرق سره کله د غرب سره کله د همسایه سره کله د خپل سره کله د بیگانه سره دا کام لاس او ګریوان پاتې سوی دی سوونه سوونه کلونه. نو په دې خاطر باندې د دغه کام شعر او شاعري هم ډېر په اصطلاح اپډان دغه لري افران مسیر لري کنه. خو په ټوله کې دغه دی دا کام دغه ښه انعکاس د ولسي شعر ښه انعکاس د کام د ذهنیت او د حالت هغه زموږ په فولکلوریک دغې کې په فولکلوریک شاعرۍ کې په فولکلوریک پنځونو کې په هغه کې ډېر ښه راغلی که نه. لکه په لنډیو کې دغه لنډۍ هر یوه لنډۍ دغه لنډۍ نه ده دا دومره اوږد او دروند او ژور مفاهیم پکې راټول شوي دي چې د دې قام هغه تعبیر چې وایي ادب یا شعر د قام د زندګۍ آینه ده. نو دغه د آینې صفت تر هر بل شعر زموږ په دغه فولکلوریک ساده وطني ګایو کې په دغه دغه کې په دغه لنډیو کې دا د شنخالۍ په نارو کې داسې په دغه کاکړي دغو کې په کاکړیو کې په داسې د پښتونخوا په سایټ کې په چاربیتو کې په محلي چاربیتو کې چې په حجرو کې به ویل کېدله. ځکه دا کام خو د دغه کام دی میجي دا خو د ډېر بادشاته ابو جنګیالۍ کام دی. دغه دوه شی په دې کې شته که نه. هم د رباب او منګي په رباب او په منګي حجره ګرمه ده او په تورو په غشو لنده باندې دغه سنګر تود ساتلی دی که نه. د بهر د مهاجرینو د مهاجمینو څخه یې که نه د ځان د دغه دپاره. خیر خو دا خبره ده که نه چې د ده موقعیت داسې دی د پښتانه کام یې غېز چې هر وخت د دغه سره دی که نه د جنجال او د ټکراو سره دی. نو هغه جنجال او ټکراو یې باید په دغه کې راسي په شعر کې باید را منعکس شي ځکه شعر خو هنداره ده د ده د ژوند.
ملجی ستاسو خو عمر هم زیات دی او ناروغ هم یې سیات مخنه دی، زما خیال لچ ډیر ستړي شوی زما د مرکه په وجه. پس تا اخرینه پختنه ده او بیا هم پختای سپارم او ډیره مننه هم د وخت را کولو. د معاصر شعر ته په کم نظر ګوري پوس وخت کې ستاسو د خوخه شاعران سوک دي؟ د ټوله د پختنه زکه نه کوم چې تاسو زیات توجه شعر ته ورکوي، نو زکه صرف د شعر پختنه کوم.
د دغه جنریشن خبره شي کوي کنه تر دغه دیر کلون تر دغه یعنی د دغو کې د اوس چې دغه دی په دو کې میاجي اول شعر داس دی داس شیدی کنه چې دا هر شاعر په نټول شعرونه سم دی نه ټول انتخاب دی او نه ټول رد دی، مگر دا اوس خو چې دی کنه دغه زموږ په ځوان نسل کې دغه بهیرونه مهیرونه وو، دغه مشاعری مشاعری وو، دغه فیسبوکونه میسبوکونه وو، دغه وهوا وو، دغه لایکونه مایکونه وو، دغه بګړۍ مګړۍ وو، دغه مادروی مادروی وو، دغه استاز استاز وو، او دغه ستر ستر وو، او پلان و بستانه دغه نخرو کیسه خرابه کړی ده. زه حیران سم یاره دا رقم شان داسې توري راسلته و مخته، زه خو دغه بیکاره سړی یم کنه، ریټایر دلته پر ځای پروت یم، نو خو دیخ سم چې دیخ سم یو وار دا بلاګي ته دغه میډیا ته ورښکاره سم، نو په هغه کې دا دغه چې داسې به څوک یې راخسته یي کنه، داسې نه ده چې زه د هغه خلاف یم یا مې د هغه دغه دی، خو هغه مقام چې ورکېږي کنه چې دا ستر دا ستر پلانکۍ او دا ستر استاز او دا ستر شاعر او دا ستر پلان او دا ستر علاقه څومره ستر سوله څومره دا سوله حاصل ده، دغه مبالغو او دغه واواو زموږ د ټوله ځوان نسل ټوله توجه او دغه صرف د دغه دپاره ده چې یو څوک څومره مشهوره کېږي، د ده پوست یا د ده غزل څومره لایکونه اخلي، او دغه زهري حلایل دي، دغه زهر دي د او هنر د پاره او د ادب د پاره د فرهنګ د پاره. نه داسې ځوانان سته چې دومره استعداد لري شاجي چې د نبوخ تر حده پورې رسېدلی استعداد لري، په دغه زموږ په ځوانو شاعرانو په دغو کې، مګر دغو شانو خراب کړله. خو دا یو شی دی هغه دغه دغه چې ما چې پېژندلې مې دي چې وایې مې د هغو دغه د دوو کسو دغه بلا د اوفو د چتې هم پېژنې، یو راشد خټک او یو دغه فهیم یار رازق فهیم، د دغو دوو متعلق زه دا وایم چې زما هم شاعري خوښه ده، هم پر معیار برابره ده، او هم زه په ادعا باندې دا وایم په هر کوټ کې په هر ځای کې چې مې هر څوک چلنجوي زه د دغو د شاعري دغه کوم کنه دفاع کوم چې دغه شاعري شاعري ده، نور د چا سره نه ښه لرم نه بد لرم، نه تاییدوم نه ردوم.
له عبدالهادی عطایي ملا سره د راشد خټک د مرکې دویمه برخه مو واورېده. که ژوندو وروستۍ برخه به په راتلونکي ګڼه کې واورئ. له همدې سره د مجلې دا ګڼه ختمیږي. بلونې به بیا در سره یو. تر هغې د خدای په امان.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.